مننه که باشید.
مننه کوم فروخ صاحب وخت په افغانستان کې اته بجې شوې په دغه پروگرام کې مهم مطالب دادی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د عمومي مجمع د غونډې له پیل سره سم د یاد شورا د مشرتابه د نویو هڅو خبره کوي. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي تر ډیره پورې د ورکو شوې ځان او انصاف په لټه کې پروګرام ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس پرون یو ځل بیا د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق د نړیوالو شبکو په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې شورا د عمومي غونډې په درشل کې له څرګندوي چې د دیني عالمانو په مرسته به د سولې هڅې چټکې کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د روسیې له جمهور رئیس سره یې په لیدنه کې له یاد هېواده د بندیزونو په لرې کولو خبرې نه دي کړي. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. هغه د خبرې پرون یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې له مرستیال ویلیام براون سره په لیدنه کې وکړې. په همدې اړه د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په حواله راغلي چې تروریستي شبکې او د مخدره موادو نړیوالې قاچاقچي ډلې له یو بل سره اړیکې لري او یو بل پیاوړي کوي. په اعلامیه کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براون په حواله ویل شوی چې امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې په ستراتیژي کار کوي او غواړي په دې برخه کې د ولسمشر غني او افغان حکومت نظریات او مشورې وکاروي. د سولې عالي شورا د دې شورا د مشرتابه د عمومي غونډې په درشل کې له څرګندوي چې د سولې هڅې به د دیني عالمانو په مرسته چټکې شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د شورا نوې مشرتابه په هیواد کې دننه او بهر د دیني عالمانو غونډې جوړې کړي او د روانې جګړې د بندولو لپاره به له دیني عالمانو مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستلو لپاره به د بېلابېلو هیوادونو د دیني عالمانو په ګډون په جده کې یو نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه، خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. دا عملیات پرون سهار د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمال او شمال ختیځ کې د هوایي ځواک په مرسته پیل شول. د اورزګان امنیه قمندان رحمت الله صدیقي:
زه د نکیس راپورونه سره دا به بیا بعدن مستسی و خدمت ته تقدیم کړو چې څونه تلفات دي لیدلي، ولې تر لسهاوو نفر د دې مړه او په سلهاوو نفرې زخمیان او د سپ ماریبیې څخه تښتېدلي او وتلي.
خالد صدیقي ویل دا عملیات د ښار په څو برخو کې پیل شوي او په ترڅ کې له وسلوالو مخالفینو زیاتې سیمې نیول شوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لوګر د والي ویاند محمد سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تمامداغي ولسوالۍ د پران په سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات ترسره شو. په دغه عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفین وژل شو.
د لوګر د والي ویاند همداراز وایي د دې وسلوالو اته بوشکې ماینونه او لس موټر سایکلونه چې په یو جومات کې ښودل شوي وو دولتي ځواکونو ترلاسه کړي. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې د موصل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله. د عراق دوهم لوی ښار موصل چې په دې هیواد کې د داعش ډلې مهم سنګر و، له اتو میاشتو جګړو وروسته آزاد شو. د عراق د ستر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل د عراق د وسلوالو قواو اعلی قمندان او د صدر اعظم حیدر الابادی خلکو او پوځیانو ته د موصل له ازادۍ د مبارکۍ په مقصد پرون د ښار ته ورسید. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د موصل د ازادۍ په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد د فرانسوي سرتیرو په ګډون ټول هغه کسان ستایي چې د موصل د ازادۍ په بریا کې ونډه اخیستې. عراقي ځواکونو په موصل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات په تیر اکتوبر میاشت کې پیل کړل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د جی شل د سرمشریزې په حاشیه کې له ولسمشر پوتین سره په لیدنه کې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه بحث نه دی شوی. ترامپ پرون په ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل چې له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې پر بندیزونو خبرې نه دي کړي. په پیغام کې ویل شوي تر څو چې په اوکراین او سوریه کې کړکیچونه نوي هوار شوي په دې برخه کې به هیڅ اقدام ونه شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر مسکو به بندیزونه پر ځای پاتې وي. تیلرسن دا ګواښ پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې روسیې ته وکړ. ښاغلی تیلرسن ټینګار وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی او زیاته یې کړه چې واشنګټن به په مسکو لګول شوي بندیزونه تر هغه وخته لرې نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو کیف ته د تیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل له سرمشریزې سمدستي وروسته د دغه هیواد د ملاتړ قوي نښه وبلله. پروشنکو یو ځل بیا د اوکراین په ختیځ کې روسیه د جګړې عامل یاد کړه.
کیف نه رازیازوه всю війну українських військ немає.
دوی وایي دا کیف نه و چې جګړه یې پیل کړه، بلکې اوکراینی سرتیری د روسیې په پولو کې هم نشته. دا جګړه موږ نه ده پیل کړې، دا جګړه د موسکو لخوا پلان او پیل شوې. موسکو دی چې باید د دې کړکیچ د سولهییز هواري لارې چارې ولټوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو او تیلرسن پرون په کیف کې په یوه ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ جګړې لپاره د امریکا نوی استازی کورټ وولکر به د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅو کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. رازو د پروګرام مطالبه ته ده. افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د افغانستان په اړه د دینی عالمانو نړیواله غونډه په پام کې وه، خو تر هغې مخکې په دننه هیواد کې یوه غونډه جوړیږي.
یک نشست علمای جهان اسلام مد نظر بود، خو قبل از اون میتونه نشست از علمای خود ما را در افغانستان داشته باشیم.
اخوا د کونړ والی وحید الله کلیمزای تور پوری کوي چې په دغه ولایت کې وشمیر دینی عالمان ځوانان هڅوي چې د داعش لیکو ته ورشي.
داعش علمای کرام دمو په ځینو منطقو کې دي چې مستقیما د دغه تروریستي ډلې سلاس لري، مستقیما د موږ ځوانان تشویقوي چې ورشي په دغه ډله کې شامل شي.
او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن روسیې ته ګواښ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ ختم کړي، کنه بندیزونه به ترې لرې نه شي.
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the Minsk Accords.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې د دغې شورا د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به د سولې نوې هڅې پیل شي. په داسې حال کې چې نن د سولې د عالي شورا د عمومي مجمع غونډه جوړیږي، د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر وایي د سعودي عربستان د حکومت لخوا د صلاحیت لرونکو دینی عالمانو په ګډون یو کنفرانس او همداراز په هیواد کې دننه د دینی عالمانو په مرسته د سولې د ټینګښت امکان شته. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د سولې د عالی شورا د عمومي مجمع د غونډې په درشل کې د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي هیله مند دی چې د دینی عالمانو په مرسته به د سولې لپاره هڅې چټکې شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې محمد اسماعیل قاسمیار د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې د شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي او زیاته کړه چې د سولې عالی شورا به د جګړې د بندولو لپاره له دینی عالمانو څخه مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستو لپاره به د بېلابېلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون په جده کې یوه نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه، خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. ښاغلی قاسمیار د جدې د غونډې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې له هغه مخکې به په هیواد کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي.
امیدواری داشتیم و هنوز هم داریم که حکومت عربستان و سعودی
موږ هیلمن وو او لا هم یو چې د سعودي عربستان حکومت به د اسلامي نړۍ او په خاص ډول د پاکستان او افغانستان او حتی که وسلوال مخالفینو غواړي د دوی د استازو په ګډون د جایدو دینی عالمانو یوه غونډه جوړه کړي. دا غونډه په پام کې وه، خو له هغه مخکې کېدای شي په افغانستان کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي. د سولې د عالي شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اشرف غني، پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلي د سولې د هڅو د لا اغیزمنتوب لپاره د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره کړ، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره هڅې چټکې شوي. په دې ترڅ کې د چین حکومت ویلي چې غواړي د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. خو یو شمیر څارونکي د سولې عالي شورا سمبولیکه اداره بولي او په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې د هغې د توان او وړتیا په اړه شک څرګندوي. دوی وایي چې د سولې عالي شورا د خپل فعالیت لپاره د پام وړ بریا نه لري. خو ځینې نور څارونکي او د دې شورا چارواکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله د مثال په توګه یادوي او هیله مند دي چې دا شورا به له وسلوالو طالبانو سره هم لږ تر لږه په لنډ وخت کې د اوربند او په اوږد مهال کې د سولې موافقې ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې به له خلکو سره سلا مشورې وکړي او د هغوی اندېښنې به واوروي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمې ناستې ته وینا کوله وویل په دغه بحث کې به ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې اصلاحات راوستل ځکه ستونزمن دي چې عکس العملونه لري او دا نارضایتي بیا قومي بڼې غوره کوي. ښاغلی غني چې د یکشنبې په ورځې د افغانستان او مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام او څارنې په شلمې ناستې کې وینا کوله وویل چې د اصلاحاتو په برخه کې د خلکو د نارضایتۍ لپاره ملي بحث رابولي او د خلکو اندېښنې به واوري. هغه وایي زه یو ملي بحث رهبري کوم، له خلکو سره مشورې کوو او اړیکې نیسو، د هغوی اندېښنې به واورو. موږ به په ټولیز ډول په آزاد بحث کې ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړو. له ټولو ډلو سره به عادلانه چلند وشي او له هغوی نه به ښه استازیتوب وشي. د هر افغان حق مساوي دی. دا په داس حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د هرات د پخواني والي سید حسین انوري په لومړي تلین کې د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې قومي تضادونه زیات شوي او که مخنیوی ونسي ناوړه پایلې به ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې باید عملي کړي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر هوګو لارنس چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل په افغانستان کې سوله راوستل او ملي پراختیا د دوی پلانونه دي. دایوی د ملي پراختیا چوکاټ او سوله زموږ پلان دی چې بې وزلي راکم کړو، سوله راوړو، حسینا او نیکمرغي رامنځته کړو. دغه زموږ پیاوړې ژمنه ده او دا ژمنه مو مخکې هم کړې او اوس یې هم کوو. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د اصلاحاتو پر راوستلو کې د ملي وحدت حکومت ترمنځ د نظر اختلاف نسته. خو ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی.
امروز در کدام موقعیت قرار داریم؟ این را باید اعتراف کنیم که فاصله
دا چنین روز په کوم موقعیت کې باید په دې اعتراف وکړو چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن څو چنده زیات شوی. د سیاسي قشر نارضایتي هم یو واقعیت دی چې سترګې ورنه نشي پټېدای. د پروګرامونو د بریالیتوب لپاره چې موږ وتوانیږو د خلکو لومړیتوب ته پام وکړو او سیاسي ثبات ډیره مهمه او اساسي مسله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدام چي محمودو په یادناسته کې له افغان حکومت سره د نړیوال ټولنې په ژمنو یو ځل بیا اټینګار وکړ. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر د افغان حکومت ژمنو ته په اشاره سره وویل چې ملي وحدت حکومت له نړیوال ټولنې سره کړې ژمنې باید عملي کړي. افغان ولسمشر د نړیوال ټولنې استازي ته وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او یو ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملیسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
آزادی رادیو ویب پاڼه هم مه هیروئ، آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ آدرس دی. د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وایي یو شمېر دیني عالمانو د وسلولو طالبانو په ګټه تقریرونه کړي او ځوانان هڅوي چې داعش ته ولاړ شي. د کونړ والی په داسې حال کې داعش ته د یو تعداد دیني عالمانو له ملاتړ پرده پورته کړه چې په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی په یو غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو ته په خپلو خبرو کې وویل په ولایت کې یو شمیر دینی عالمان شته چې د دولت وسلوال مخالفینو په ځانګړي ډول داعش ته کار کوي او ځوانانو ته داسې روحیه ورکوي چې د یادې ډلې جنګي صفونو ته داخل شي.
داسې علما کرام دمو په ځینو منطقو کې دي چې مستقیما د دغو تروریستي ډلې سلاس لري، مستقیما د موږ ځوانان تشویقوي چې ورشي په دغه ډله کې شامل شي.
والی وویل هر عالم چې هغه زما د وطن او هیوادوالو د بدبختۍ سبب ګرځي هغه عالم نه دی او حکومت مجبور دی چې په خلاف قدم پورته کړي.
موږ خواهی نه خواهی د په مقابل کې اقدام کوو. په دې نامه به بیا څوک اعتراض هم نه کوئ، غوښتنه به هم نه کوئ چې یاد مدرسې بې عزتي وشوه یا د عالم بې عزتي وشوه، ځکه هغه عالم چې ما وژنی، هغه عالم چې افغانستان بدبخته کوي، هغه عالم چې تاغون قومي مشر د من زوړي، هغه عالم چې دغه محیط ما د وطن د بچیانو دپاره نام نه کوي، د تعلیم نه بې برخه کوي، زه د عالم په سترګه هغې ته نه ګورم. هغه واقعي عالم نه دی. خلکو
هغه وویل عالمان باید د مسلمان وژنې خلاف غږ پورته کړي او دې کار ته ناروا ووایي.
ما ته د صدقې فطر، ما ته د واجب، ما ته د سنت، ما ته د مستحب، ما ته د مباح خبرې د منبر د لارې واضح کړي، د حرام خبرې ولې نرته کړي، د قتل د مخنیوي خبرې ولې نرته کړي.
خلک وایي یو شمیر دیني عالمان هره میاشت د دولت له بودیجې معاشونه او نور امتیازات اخلي خو کار او خدمت د دولت وسلوالو مخالفینو ته کوي او حکومت پرې ځان غلی کړی دی.
ملیانو جنگ و ملیانو جو مالیانو جنازې نه کوي، وای دا کاپیر او تنخواه اخلي ولسوال ته ما ویلې تنخواه اخلي او جنازه نه.
یو څو چند ملیان دي په ټول ولایت کې، څلور یا پنځه چې دولت او د ولس خود لپاره په نه پي، نور ټول علما زموږ د دولت خلاف دی او د خاورې د دولت د دښمنانو سره ټول ملي مرسته کړي.
په کونړ کې د دیني عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن هم دا مني چې د دوی په منځ کې داسې کسان شته چې د دولت د مخالفینو په ګټه تقریرونه کوي خو وایي د داسې کسانو معلومول د کشفي ارګانونو کار دی.
هغه به څوک علما وي په هغه موږ ته پرې بحث نه کوو، هغه د خپل امنیتي ملي دی پسې وګرځي او څوک چې کشفیت ارګانونه هغه دی پسې وګرځي.
څو ورځې وړاندې د کونړ امنیت قومندان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسلوال فعال شوي، په لری پرتو او ځنګل لرونکو سیمو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي، څو ځایه د یادې ډلې په وسلوالو بې پیلوټ الوتکو بریدونه هم وکړل چې ورته پکې مرګ ژوبله هم اوختي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
امریکا غشنا رادیو خبرتیا مو اوریده. خو تاسو اوس وخت ازادي رادیو ته وګورئ چې د سهار له ود ماخام تر خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې البته یو مرکه ده، سبا به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې د ماري لیبون کرکټ کلب یا ام سی سی له ټیم سره لوبه وکړي. فرشتي جلالزی د کرکټ بورډ د مطبوعاتو له مسؤل فرید هوتک سره خبرې کړي او پوښتنه یې کړې چې ملي لوبډله څنګه تیاری لري دې لوبې ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په انګلستان کې ده او په انګلستان کې خپل تمرینات مخې ته وړي. افغان کرکټ ملي لوبډله به درې شمې پر ورځ ام سی سي یا میلبورن کرکټ کلب لوبډله پر وړاندې په پنځوس اوریزه لوبه ترسره کړي. دغه به یوه تاریخي لوبه وي او ډېره زړه راښکونکې لوبه به وي.
ولې به تاریخي وي او ولې به ډېره زړه راښکونکې وي هوتک صاحب؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې به ملبورن کرکټ لوبډلې یا ان سي سي کرکټ لوبډلې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو وتلي لوبغاړي لوبېږي او یا د لوبه به په یو تاریخي لوبغاړي کې چې د کرکټ کور ورته ویل کېږي په لارډس لوبغاړي کې ترسره شي. لارډس یو تاریخي لوبغاړی ده. لارډس ډېر پخوانی لوبغاړی ده د کرکټ او په دې کې ډېر په زړه پورې او تاریخي لوبې ترسره شوي دي. د دغه لوبغاړي تاریخ ډېره زیاته ده او په دغه لوبغاړي کې د نړۍ د مهمو او پرمختللو لوبغاړو ترمنځ ډېرې مهمې لوبې ترسره شوي او همداشان دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه به هم یو تاریخي لوبه وي.
هوتک صاحب، تاسو د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره څه ارزول لري؟ څه تمه لري؟ فکر کوئ چې دا به وګټي که څنګه؟
هر یو لوبغاړی به په خپل ځای کې انشاءالله ښه لوبېږي او له ځانه به ښه وړتیا ښیي او موږ هم انشاءالله تمه لرو چې دا لوبډله وکولی شي چې په دغه تاریخي لوبه کې یو مهمه لوبه کې افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. همداشان درته ویلی شم چې په ایم سی سي یا ملبورن کرکټ کې خو زموږ دوه لوبغاړي حمید حسن او محمد نبي سخیل هم لوبېدلي دي او د دغه کلب عضویت لري له ځان سره.
د دې مسابقه له بری سره کده افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مسابقه وګټي، نو دا یوازې افتخاري خبره به وي که به د کرکټ نړیواله شورا دوی ته څه امتیازونه هم ورکوي؟
خپله د یو داسې لوبډلې پر وړاندې لوبډل چې هغه د نړۍ د پیاوړو او بېلابېلو هېوادونو لوبغاړو څخه جوړه شوې وي هغه لوبډله، او د هغې پر وړاندې لوبېدل او د هغې پر وړاندې ښه ځلېدل او دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ستر ویاړ وي او دا به یو نه هېرېدونکی او تاریخي لاسته راوړنه وي.
و هم اوریدل چې تمه د افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د ایم سی سي امر لیبون کرکټ کلب په وړاندې چې د انګلستان یو مشهور ټیم د لوبه وکړي، په دغه ټیم کې به د نړۍ ګڼ ستوري راټول شي او د افغان ملي لوبډلې په وړاندې به مسابقه وکړي. اوس هم اورو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو په مهمو مطالبو کې څراغلي نوریاس نوري دغه مطالب لوستي.
کاناډایي تورنتو سن ورځپاڼې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو دو تنو مسله له دې پلوه څېړلې چې دوه مختلفې نتیجې یې ورکړې. د ورځپاڼې په وینا دواړه چې دېرش کلن دي یوته لاتري وتلې او بل تر اوسه په یخ ښویېږي. یو په کاناډا کې زیږېدلی عمر خدر دی چې له خپل پلار او ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته تللی و چې د کاناډایي او د نورو متحدینو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. بل هم علم خان دی چې په افغانستان کې زیږېدلی او له کاناډایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کول غوره کړي. تورنتو سن لیکي خضر اوس میلیونر دی او د څه باندې لس میلیونه امریکایي ډالرو چک په مرسته چې د ته ورکړل شوی د کاناډا په ایدمنتون ښار کې اوسي، خو بل هغه خان بیا نه سرپناه لري او نه هم کوم عاید. نوموړی چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو له امله کډوالۍ ته اړ شوی، د ترکیې د استانبول ښار په لویو واټونو کې د باطله موادو پر بیرلونو کې په غورځول شوو خوراکي موادو ځان ساتي. خان تورنتو سن ورځپاڼې ته ویلي دا بې عدالتي ده، خضر چې یو امریکایي روغتیا پال یې وژلی ورڅخه بخښنه غوښتل کېږي او څه باندې لس میلیونه ډالره چک ورکول کېږي. هغه وایي دې مسلې دی ګنګس کړی دی. خان دې ورځپاڼې ته ویلي چې د ده هغې درخواست دی چې کاناډا ته د پناه غوښتونکي په توګه د تلو لپاره یې د دې هېواد حکومت ته استولي، څوک ځواب نه ورکوي. خان وایي د ژباړونکي په توګه په شپږ سوه ډالرو میاشتنۍ تنخوا یې خپل ژوند خراب کړ او اوس ځان ډېر ناهیله احساسوي او نه پوهېږي چې د کاناډا حکومت ولې د انسانیت احترام نه کوي. دا له اخلاقي پلوه سم نه دی. تورنتو سن وړاندې لیکي د خان میرمن او دوه زامنې د طالبانو له ویرې په افغانستان کې پټ دي او دی چې د کاناډا په هیله له افغانستان نه وتلی او ترکیې ته ځان رسولی، ټولې هیلې په هغو لیکونو پورې غوټه دي چې د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر احمد حسین ته یې استولې دي. دی وایي تر اوسه کوم ځواب نه دی اخیستی او داسې بریښي چې پر هره درخواست یې غوږونه کاڼه دي. برتانوی ډلی ان سنډي اکسپرس خبرونه بیا په افغانستان کې د برتانوی ځانګړو ځواکونو غیر قانوني کړنو ته پام اړولی او د احساس په نوم د دغه ځواکونو د یو پخواني سرتیری د څرګندونو په حواله لیکي چې ویلي دي کله چې په افغانستان کې د شپې لخوا په لوړه کچه پټ عملیات پیل کړل، غیر قانوني وژنې د دوی د کار په مقرراتو کې نه وي شاملې. د دغه سرتیری چې هویت یې پټ ساتل شوی، دغه څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د برتانیا شاهي پوځي پولیس د هغو ادعاو په اړه چې د ساس غړو په افغانستان کې د ماموریت په مهال بې وسلې ملکیان په سړه سینه وژلي او د پیښو په اړه یې نادرست راپورونه ورکړي څېړنې کوي. دغه سرتیری دې خبرونې ته ویلي چې غیر نظامی افغانان په عملیاتو کې تل وژل کېدل، خو وروسته په لوړه کچه استخباراتو به تاییدول چې هغوی ملکیان نه بلکې د طالبانو قمندانان وو. د سرتیری دا هم ویلي چې په خاصو مواردو کې د طالبانو د بې وسلې قمندانانو له جسدونو سره به وسلې ښودل کېده چې وروسته دا ثابته شي چې هغوی ترورستانو.
ازادي رادیو ته غواګیست. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. تازه خبرونه او د راپورونو لینکونه پرې لویږي، لطفا ولولئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو په برخه کې لومړی ګام واخلي، کنه پر دغه هیواد بندیزونه به لرې نه شي. ریکس ټیلرسن د اوکراین په پلازمینه کیف کې د څرګندونو پر مهال تورو لګاوه چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پلان جوړوي او عملي کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون اوکراین ته د سفر پر مهال روسیې ته یو روښانه او بې پردې پیغام ورکړ او ویل کرملن باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي او زیاته کړه چې که دا کار ونه شي پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. ښاغلی ټیلرسن وویل د اوکراین جګړه په مسکو کې پلان کیږي او له هغه ځایه پر مخ بیول کیږي او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی. د زیاته کړه چې واشنگټن به پر مسکو لګول شوي بندیزونه تر هغه لري نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو او ټیلرسن پرون په کیف کې په یو ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازی کوټ وولکر به د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅ کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له تیرو دو کلونو راهیسې په عملي ډګر کې د مینسک د موافقې د نه پرمختګ له کبله خوشی نه ده. د دې پاتې راتلو پړه پر روسیا واچوله او پر مسکو یې غږ وکړ چې د مینسک په موافقه کې خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي.
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the Minsk.
موږ له روسیې غواړو چې د مینسک له موافقې سره سم خپل ژمنو ته درناوی وکړي او پر هغه بیلتون پالو له خپل نفوذ څخه کار واخلي چې پورا کنټرول پر لري. یو ځل بیا پر روسیې غږ کوو چې خپل اجیرانو ته ووایي چې د اوکراین په ختیځ کې روان تشدد پای ته ورسوي. خغلی ټیلرسن وویل د جولای په 8 نیټه د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې هم د مینسک د موافقې د عملي کولو په وړاندې د روسیې د بې تفاوته چلند په اړه بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو کیف ته د ټیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل سرمشریزې سمدستي وروسته د دې هیواد د ملاتړ یو قوي نښه وبلله.
مخکله دې چې خبرونو ته ورشو، البته د خبرونو لنډیز ته چې په افغانستان کې باتنی می بجی وی دوه لنډکی پروګرامونه لرو. لمړی له اسمت ساروان معلومات ووري، جالب معلومات، او بیا ورسته خپل را لګلی غګونه.
په نړۍ کې یو داسې لوبغالی یا سټیډیوم هم شته چې نیمه خوا یې د استوا کرشي شمال ته او نیمه بله جنوب ته ده. دا لوبغالی په برازیل کې دی. لوبغالی دقیقا پر هغه ځای جوړ شوی چې استوا کرشه پرې تیره شوې ده. کله چې د فوټبال دوه ټیمونه مسابقه کوي، یو به د استوا په یوې خوا او بل به په بلې خوا کې وي. د برازیل په مکاپا کې د لوبغالی چې استادیو ملتن کاریرا نومیږي او په ځایي خلکو کې په زاریوا مشهور دی، د بیلابیلو لوبو لپاره کارول کیږي، خو عموما د فوټبال مسابقې پکې کیږي. دا لوبغالی کومه بله ځانګړتیا نه لري، یوازې په دې خاطر زیات مشهور دی چې د استوا کرښې په منځ کې تیریږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، نعمت الله انډیواله ما د روزګان ولایت څخه تاسو ته پیغام پیغام ما د شپونی او د ټول مقامات څخه دا خواهش دي چې په افغانستان کې عدالت تامین کړي، تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نشي د صلح تمه د هیڅ وخت نه کوي. په افغانستان کې ظلمونه کیږي، نارواوې کیږي.
بلی السلام علیکم، زه د زابل ولایت څخه افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شان ته د پای ټکل کېښودل شي. زموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغه ښکارو لاس واخلي.
السلام علیکم، ازادي رادو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. پسل سلام ټولو افغانانو ته، زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خاتونو کې جنگيږي او زه غواړم چې تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګيږي، کنه د پنجاب
په غلامانو باندې مه جنګېږي.
السلام علیکم، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د زبې بختي څخه وساتي. الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ سوله غواړو، موږ د سولې خواهش لرو.
خپل پیغامونه مو واوریدل. تاسو هم کولای شئ په اس ام اس 7 باندې پیغامونه په اس ام اس راولېږئ، او همدارز ازادي راډیو په غږ ثبتونکو شمیرو باندې خپل اوتومات په اوتومات ډول خپل غږونه موږ ته راولېږئ چې دلته به ثبت شي او بیا به درته خپاره شي. اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. د سولې عالي شورا د دې شورا د مشرتابه د عمومي غونډې په درشل کې هیله څرګندوي چې د سولې هڅې به د دینی عالمانو په مرسته چټکې شي. د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. اخوا د لوګر چارواکي هم ادعا کوي چې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د اسلامي دولت جلیل ولکې د موصل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویل. ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د جی شل د سرمشري په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه بحث نه دی کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر موسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. وسام لجمن سره سم دوه اونیس پروګرامونه در تخپریږي. لومړی د انصاف پلټه کې چې د خان محمد سیند په قربتوب وي، او دویم د فریبا ظاهر په قربتوب د ورکه شوې ځانو پروګرام.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پتي ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم، او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکي نبی الله زابلي ستونزه راخسته ده. د وای د ارغنداب ولسوالۍ اکثره کلی چې نفوس یې هم زیات دی، د ولسوالۍ له مرکزی کلینیک څخه په لرې واټن کې پراته دي او خپل ډیر عاجل ناروغان کلینیک ته نشي رسولی. د وای که دغه لرې پرتو کلیو ته یو بل روغتیایي کلینیک جوړ شي، د سیمې د خلکو او ناروغانو ستونزې به واړې شي. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نبی الله زابلي او ورپسې د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خاورور نوم د سده او د کوم ځای د تماس نیولې؟
نن می نبی الله زابلی ده، د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نن می تماس.
ستاسو مشکل څه و؟
زمون په ولسوالۍ کې کلینیک ته ولی خوډیر لري ده، هغه د ولسوالۍ په هغه بل سر کې ده. نو د بل سر چل کلی د کلینیک نه له ډاکټر نه بې برخې دي، شخصي هم نشته خو کلینیک اصلا نشته.
دغه کلینیک چې لري ده د لري کلو فاصله به څومره وي؟
ارغنداب ولسوالۍ غرنۍ سیمه ده، سړکان یې ډېر خراب دي، موټر هم نشته. نو په غرونو کې د 15-20 کلو مریضان هلته رسیدي نشي کوی. موږ ته باید دلته نږدې د ولسوالۍ په دا بل سر کې کلینیک جوړ شي.
سړکونه شته، موټر تګ راتګ کوي؟
موټر تګ راتګ کوي، خو په غرونو کې کله چې موږ د ارغنداب ولسوالۍ یو کلی چې په د ولسوالۍ په دا بل سر کې ده، دا کلینیک نه تقریبا و درې ساعته به موټر مزل کوي بیا به کلینیک ته رسیږي. نو موږ ته دا کلینیک د باغ په منطقه کې موقعیت لري هیڅ فایده نه ده رسولې.
نبی ولا داسې کومه واقعه خو به نه شوي چې یو مریض ډېر عاجل وي یا کومه مور امیندواره وي او تلف شوي وي په لاره کې؟
داسې واقع که نه وای تر شوي سین صاحب، موږ نو بیا له تاسو غوښتنه نه کوله چې موږ ته کلینیک جوړ کړي. داسې واقع تقریبا لسګونه واقع په هر میاشت کې، په هر هفته کې زموږ مور او ماشوم کله چې د اولاد په وخت کې مریضي غواړو چې تر یو ډاکټر یې ورسوو، خو هغه ډاکټر لرې په غرونو کې زموږ موټرونه اواریس کې وینه رسېږي. نو مور او ماشوم دواړو په وار وار ژوند له لاسه ورکړی دی، همداسې نورو مریضان هم.
سیار کلینیک یا ګرځنده کلینیک شته چې کله کله راشي د کلو د ناروغانو احوال واخلي؟
نه نه، نه څوک راغلي دي، نه چا پوښتنه کړې ده. له ازادي راډیو نه که مو ستونزه هواره سوه هواره سوه، که نه نو زموږ غریبانو د خلکو غږ څوک نه اوري.
نبی ولا یو بل پښتنه کوم، ستاسې د دې کلیو سپینګیرو دغه ستونزه د والی تر غوږه رسولې؟ هلته خو رئیس د صحت عامې هم شته، هغې ته هم دا مشکل ویلې؟
زمونږ د کلي مشران هغه ولاړو مرکز سلاته، هلته د والی صاحب مخته، د نورو لوړپوړو مرکز سلات چارواکو مخته دا ستونزه پېښوله. هغو ورسره وعده وکړه تاسو ستونزه ډېره ده او دا غوښتنه موږ در حل کوو. متاسفانه هغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
بس تاسو ستونزه به ورسوو د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته به ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې له رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریکه کړه. جناب ډاکټر اروال، لرې پرتو ولسوالیو ته چې د صحي مرکزونو څخه لري، دې ته د صحي خدماتو رسولو د پروسه څنګه ده؟
په لرې پرتو ولسوالیو یا د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې موږ نظر په نفوس سره د عامې روغتیا وزارت هلته خپل روغتیایي مرکزونه تاسیس کړي او تاسیس کوي. موږ درې ډوله عمده روغتیایي مرکزونه لرو چې یو ته یې موږ د ولسوالۍ روغتون وایو، چې په هغه په هغه ولسوالیو کې چې د هغې نفوس زیات وي. د دې نه لاندې موږ د جامع روغتیایي مرکزونه یا په نام باندې موږ روغتیایي مراکز لرو، او د دې نه لاندې بیا یو بل نوه روغتیایي مرکز چې اساسي روغتیایي مرکزونه یا بي سي ورته وایو دا لرو. او کوم ولسوالیو کې چې لږ جلا شوي یا داسې نفوس چې په لرې ساحو کې اوسېږي هغوی دپاره بیا سب سینټر په نام باندې هم موږ روغتیایي مرکزونه لرو. او په خوا کې یو نوی پروګرام چې هغه د آشیانې صحي یا د روغتیایي ځالې په نام باندې چې تر اوسه مو یوازې د هېواد په څلورو ولایتونو کې نمونوي شروع کړی دی، او اوس انشاءالله تصمیم په دې دی چې پاینده کې ټول هغه ولایت او ساحو کې چې د روغتیایي مرکزونه لرې پراته دومره نفوس وي چې هغوی ته یو روغتیایي کامل مرکز جوړېده او امکانات نه وي، نو دغه روغتیایي ځالې به ورته جوړوو.
جناب اروال، دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه چې د زابل ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ نه یو هیوادوال ټلیفون کړی چې دلته یو کلینیک شته خو تقریبا شل دېرش کلي د دې کلینیک نه لرې دي او نفوس یې هم زیات دی، هغه خلک دې کلینیک ته رسیدګي نشي کولی. دې ته څه تدابیر لرئ چې هغه نفوس یې زیات دی او د دې اصلي کلینیک نه لرې دي، هغو ته څه تدابیر شته چې کلینیک ولا جوړ شي یا سیار کلینیک جوړ شي؟
نو هغوی لپاره ځانګړي تدابیر لرو. د بېلګې په توګه موږ سب سینټر ورته وایو یا سب روغتیایي مرکز، واړه روغتیایي مرکزونه. او دویم یو پروګرام یا یو مداخله چې موږ واړو کو هغه د سیارو کلینیکونو په نام باندې یو پروګرام لرو. او دریم یو انیشیټیو یا ابتکار یو ښه مداخله چې د آشیانی صحي یا د روغتیایي ځالې په نامه ده، هغه زموږ د همدغسې خلکو لرې پرتو ساحو دپاره ده چې تر اوسه مو په دایکندي، بامیانو، بدخشان او غور په ځینې ساحو کې دغسې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي. او ان شاء الله اوس په دې باندې د عام روغتیا وزارت او زمونږ همکار موستي په دې توافق رسیدلی دغه ساحو کې ان شاء الله مونږ دغه روغتیایي ځالې دغه خلکو ته جوړ کړو.
د زابل د ارغنداب ولسوالۍ نوم مو وانخست
په مجموع کې د ارغنداب شمول ځنې دغه حوضې په ولسوالیو کې مشته چې هغه تاثر سره امنیتي مشکلات دي. خو د دې امنیتي مشکلاتو مند خلکو په مرسته غواړو چې روغتیایي مرکزونه فعال وساتو. د ارغنداب په ولسوالۍ کې همدغه اوس مونږ څلور فعال روغتیایي مرکزونه لرو او په دې روغتیایي مرکزونو کې خوشبختانه چې اووه تنه ښځینه مسلکي پرسونل یا سټاف کار کوي.
دا ورور نبی الله نومیږي او ویلې دي چې کلي چې لرې دي او لارې هم خرابې دي، کله کله زموږ مریضان په لاره کې مړه کیږي یا هغه ښځې چې امیندوارې دي د دغه سختو لارو له امله په لارو کې مړه کیږي او کلینیک ته نه رسیږي.
دا خبره تاییدوم. موږ په افغانستان کې څونه مشکلات لرو، یو خو جغرافیوي مشکلات دي، د لارو مشکل دي، ترانسپورت کمبود، امنیتی مشکلات، دا ټول شته. خو د دې سره سره موږ د همدغه ننګونو د مخنیوي دپاره کوشش کوو چې په دغه ساحو کې دغه روغتیایي ځالو پروګرام په پام کې لرو.
تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه تدابیر نیول شوي او دغه ستونزې به د خلکو رفع شي؟
بالکل ډاډ ورکوم چې که خدای غوښتي وه او امنیتي مسایل د خدای نور هم ښه کړي، د خلکو همکاري مرسته ډېره زیاده، نو موږ په نظر کې لرو چې انشاءالله په نږدې وختو کې په لرې پرتو سیمو کې هلته روغتیایي ځالې په خیر جوړ.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي د دې ولسوالۍ په لیرې پرتو سیمو کې چې نفوس هم زیات دی، د روغتیایي کلینیک او روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایت کوي. او دا مو هم واوریدل چې د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې تدابیر نیول شوي سو د دغو خلکو روغتیایي ستونزې کمې شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 اتسوه نهویشت اتسوه نهویشت صفر صفر و.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د نور خبرونو په تیر دا ځل بیا هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې یو تعداد کسان موندل دي او نشانې به د دوی څخه واورو. لمړی د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ څخه د یو ورور خبرې اورو چې یو ماشوم موندل دی. وایي چې دغه ماشوم ګونګی دی.
السلام علیکم، زه شاهد الله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ نه. دلته مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې تورې جامې په تن دي، تورې خړې جامې، نسواري جامې، او په ژبه باندې ګونګ دی. د مهربانۍ له مخې که دغه پیغام تاسو د راډیو د لارې نشر کوئ نو تاسو به مننه. کامې ولسوالۍ ته به مونږ سپارلی او کامې ولسوالۍ کې پوښتنه وکړئ، به مهرباني.
مننه وروره، ستاسو له پیغامه شمېره به موزه ووایم. 0 و 2 و 3 5 8 0 4. عبدالحلیم له نیمروز ولایت خد منان په نامه یو څوک مندل دی، پیغام به وورو.
السلام علیکم، زه عبدالحلیم له نیمروز ولایت خاطر ولایت ولایت تاسو پیغام پیژم. یو کس د منان په نامه په خاطر ولایت ولایت پیدا شو دی، چې بچا په ځان اوسي او د پیریده ولایت تذکره ورڅخه ده. په توګه په دغه ورو څخه تلاش کوي مزمو سره دې پر دغه شنره باندې اړیکه ونیسې. یا پر اووه سوه درې اتیا یو سلو شپږ دېرش پنځه سوه څلور نوي. وسلام.
دا د کوچنۍ مور پیدا کړی دی، دا کدار چا دی په دغه شمیره جمع زنګ ووهي. زما د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره د ټلیفون په تماس یم. 0 2 5 5 2 9 3 2. بیا بل غږ درته وایم 0 2 5 5 2 9 3 2. هغه شمیره زما سره تماس ونیسئ، زه دوباره در خلاص ورسم.
السلام علیکم، زه د ایمان خبرې کوم. ما ته یو سړی را معلوم دی چې دا اته کاله کېږ دی او چا سره ورسره دی. هر څوک یې معلومات غواړي ما ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورکړم. نوم یې هم نه دی معلوم. خلک ورته وایي لالا نه کې لیوان واشمه دی.
مننه خوره کې تاسو هم خپل شمیره نه ویلې او له کوم شمیرې چې دا پیغام مشتره رسیدلې زه به یې اوریدونکو ته وایم. 0 او 1 شپږ شپېته 1 شل 2 شپېته.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 1. یا بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو دا د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیرې دي چې کولی سي د خپل ورکو دوستانو په اړه پیغام راته پریږدئ. او اوس په هغه اړیکې راوخلو چې تاسو خپل ورک عزیزان بخښل لټوي.
زه انجینر محمد کاظم د وردګو د ولایت ولسوالۍ سید آباد د شیخ آباد د حوضې زرنخلو د کلي نه د سفر نماز کیم. زما یو تر چې د فنامه د امیرګل د ولد محمد رود چې په سترګو باندې ړوند دی 4 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د دا د ژوند یا د مرګ په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 و 1 9 4 0 5. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه میراج جان د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې زما ماما د اسماعیل نومیږي. تقریبا 10 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. یار مسلمان ورور په دغه اکړه معلومات لري. په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. د نوزاد ولسوالۍ دی. د بنوزاد اوسېدونکو اسماعیل جان نومیږي. د عبدالخالق و د جمله ملک اخون ورور دی. د فاضل اکا زوی دی. وسلام.
میراجان د هلمند ولایت څخه ستاسو شمېره به زه اورېدونکو ته اعلان کړم ځکه تاسو نه ده ویلې. 0 او 1 شپږ 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 4 9 4 3. یو بل پیغام راخلو.
السلام علیکم. زه محمد جلیل رحمان وردګون یو ترځوی د کار خوښه کېږي چې لږ صحیح تکلیف لري. په نامه د تاجي ګل نادرکه شوی کار کې هر چاته معلومات تقریبا عمر به 40 کلو یا 22 عمر یې چټیا غوندې هلک ده. لږ لږ ګیره لري. چاته د دې په اړه معلومات وي مهرباني له مخې په دغه شمېره موږ سره اړیکه ونیسئ. 0 و 1 23 1 4 9. بله شمېره
0 و 1 23 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
زنه احمد د پرال ولایت بل بل د ورسالي او سیدن کم زمری او شپته کلن سنجره چې وردا جره د جت د خوند سره دی محمد سید نیږي ګور لنګي پر سر پړې د شکلاله کې او سیدن کړي کچاته په چاجي دلې یو د پر برابر معلومات لري په دغه شماره دی مشتزن وي شل زر په جایزه ده شماره سی پر و اته سو شل و اویا یو سل دروش پته شماره یو ور بیا تکراروم سی پر و اته سو شل و اویا یو سل دروش پته به تمام وصله.
السلام علیکم ز حجی عبدالکریم اسدی د سن بول لگا سه سی سره پر تماس کیم زما یو زی ورګری سلور دیر شمه شي کیږي نمه بارم دی د شپالو سو کال دی پرنګ سر مخون دی و ار مسلمان ورته معلومات وی نو پر داغه شروع دي زبر سره تماس ول شي داغه شوره اوله زما ده شفر اویا دو اویا دیر یو سلو سلور دیر.
السلام علیکم زه محمد ګل عبدالقادر زوی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ
چې زما یو غریب په نامه د محمد ګل د خدای رام زوی د غور ولایت د پسابل ولسوالۍ د سیواق د کلي اوسیدونکی دی چې د هلمند ولایت د ګیرش په ولسوالۍ کې 15 کاله کېږي چې بېدارکه شوی دی او نشانې هم درې ګوتې د چپ لاس پرې دی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات کېږي نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي. صفر اته درې
السلام علیکم. زه سیتلا زابل ولایت د شاجور سوالی د محمد خیر د کلی اوسیدونکی یم. ما یو د کاکا زوی ساجب خان په نامه و. دوه کاله کېږي ندرکه ده. په دې اړه کې هر مسلمان معلومات لري د ما سره به دا شماره تماس ونیسیم: 0-0-2-10-0-0-2-10-0-0. لس زره افغانۍ بخښلې دي. وسلام.
السلام علیکم. د بابغه څه خبره کوم؟ څه شداد نومېږم. زما یو ورور دی په نامه د ولیدا د دوې ورځې کېږي د کور ندرکه دی. که دغه هر څوک معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ.
سخیدات رو را ستاسو شمیره هم ندویل سوی نو زبا یاوریدون کتا اعلان کم: 0-200-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- پیغام به وورو
نوم نه زره خام ته د سخدنی ولایت مقر ولسوالی لا څوارې زنګ ثوابه ده مو یو کاکا ته څنګه چې افکاله کې سورکن په نامه د اطلاقم زړه اطلاقم زویما که په دې شماره باندې که پیدا شو ما ته باید زنګ وایي 0 3 1 3 3 1 8 ټلیفون شماره یو ځل بیا وایي 0 3 1 3 3 1 8 خدای فامان ښه ورځ درکو.
السلام علیکم زاود الصابر د فاروان ولایت کوی صابر ولسوالی د بابا خیلو سیدونکو زما یو ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کیږي چې به درکه دی. اصلي نوم رضا خان دی خو به پر رضا مشهور دی. کله راندې په خپل اوړي یادان یوالانه مهرباني دی وکي زنګ دی وي والسلام.
ګران ورور که تاسو غواړئ ورک مو پیدا سی او اوریدونکو وکولای سي چې زنګ درته وي نو خپل شمیره هم اعلان کړئ. له هغه شمیره چې دا پیغام مشته رسیدلی زه به اوریدونکو ته اعلان کوم. 0 او 2 4 6 9 9. یو ځل بیا د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره درته اعلانو.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زدابات غست ولایت د غادت ورسوالی نګون کما د ملا مراجان د کلی د جرم دی څنګه زحمت در کوم. زما یو دا کا زوی د پنامه د محمد سا دا شل کال کیږي نه درا کړی د ایران خوا ته تللی وو. موږ را دو ټول ارکون کوته دا اعلان ورکو هر مسلمان ور ته د دلی صاحب یا معنا د مرګ خبر راکی یا د ژوند خبر راکی افغانی جائزہ اور لگے مارا دا سپر او سپر دعا سلور دعا سلور شپاک سپر.
بلی السلام علیکم فتح اللہ یا مال خوص ولایت نا زما یو د ترور زوی دی چې تقریبا دوه کال کیږي چې د کوره به درک شوی دی. سور غوندې سر لري شنې سترګې دي تقریبا د 1400 کلو په عمر دی. خر چاته پاړه معلومات په محمد نواز نومي نمیږي. خر چاته معلومات په پدیش میرا دی اړ کېونی
فتو لا ورور استاسو پیغام د دغه شمیرې څخه مشترغه لیدي زبې اوریدونکو ته وایم 0 و 0 و 0 درینوی وسو درچلوشت شمیره وری بیاویم سفر و و و شپاج ن دری و چلور دری در یو بلا وریدون که پیغام برا واخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالرحمن در لغمان ویلیت در علیشان و رویوالینا اخفل پیغام در آزاده رادیو تپریگدام. زما یو ورور چې الله رحم نوم ده او رحم الله باندې مشهور ده، تقریبا یو نیم کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. مونږ ته ویلي وو چې کونړ ته ځما، د هغې ورځې راهیسې د مړې او ژوندۍ معلومات یې نه کېږي. نو هر مومین مسلمان ورور ته پته وي یا هغه زما اواز په خپله اوري، نو له مهربانۍ له مخې دې په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي او لږ لږ افغاني جایزه دې ترلاسه کړي. صفر و و اته څلور و درې درې اته شپږ شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و و و اته صفر صفر اته پنځه. د ازادي راډیو نه هیله دا ده چې زما پیغام یې خپور کړي.
ولی السلام علیکم. ما یو پیغام سپته وو د ورکې چې زما د یو د ترور سوی وو محمد نواز نومېږي. تقریبا د دوه کاله کېږي چې ورک دی له کوره، خپه وتلی دی او تر اوسه پورې هېڅ درک نه لګېږي. که چا ته یې په اړه معلومات وي نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه اویا شپږ سوه درې نوي اووه سوه درې څلوېښت. مننه.
له جلال آباد ښار څخه د یو بل اورېدونکي پیغام اورو.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو ځای چې نقیب الله نومېږي تقریبا شل کلن دی. درې کاله کېږي چې کور نه لا درکه شوی دی. که چا ته د دې په هکله معلومات وي د انساني او اسلامي همدردۍ د مخې ما ته په دې نمبر تلیفون وکړي. صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. شماره یو ځل بیا صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه حمدالله حمیدیم چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سیچ سره په تماس کې یم. زما یو اکا ورک دی تقریبا د څلور ویشت کالو په عمر دی. تازه ګل نومېږي. کوچنی اولاد سړی دی. دوه کاله کېږي د هلمند په ولایت کې نادرکه شوی دی. نو هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري او یا یېدلی زما سره دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته دوه شپږ درې اته اته اووه. یو ځل بیا دا لیک شمېره صفر اووه صفر اته دوه شپږ درې اته اته اووه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زازل وکیل د هلمند ولایت څخه ستاسو سره تماس کېږم. زما دا کا زوی چې نوم یې بس محمد دی د اجلان محمد اکا زوی شپږ کاله کېږي چې په پاکستان کې د سرانان د کلي څخه نظرت کوي. هر څوک د بس محمد په اړه معلومات لري او یا زما زه خپله اورې په دې شمېره دې مسره تمه. صفر اووه څلور نه صفر شپږ یو درې صفر شپږ. بله شمېره صفر اووه نه اته څلور دوه درې صفر صفر شپږ.
السلام علیکم. زه غلام زخید لوګر ولایت نه تواس ویل یو د مو یو ګم شوده دی کویټه بلوچستان کې. ایران خواته روان وو. د آدی پیرګول زوی د احمد نامیږي. هر چا د ویزه لای یا انډیوالۍ سره ده یا بل چا ته یې د موږ ټلیفون موبایل ته او زنګ وایي موږ یې پیدا کړو بلا جایزه اخلي.
د غلام سخی شمېره به زه ووایم. صفر و درې صفر صفر و شپږ و شپږ یو.
بلې. السلام علیکم. زه در ازادۍ راډیو ته سلامونه وایم. بعد سلام زه یو دغه پیغام لرم. زه هغه ولي نومېږم د هلمند ولایت له شریعت خبره کوم. ما یو ورور دی چې ولي نومېږي په ژبه ګونګی دی. دا درې کاله کېږي ورک دی. هر مسلمان که معلومات په لدی په دغه ټلیفون اداره کې ماته پیغام لري. صفر درې واره اووه څلور پنځه اووه څلور شپږ پنځه. وسلام د ازادۍ راډیو ته یو جهان مننه دا زما پیغام ما شریکي.
دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم ستا مشتره رسیدلی دی. خود خبرونی وقت هم دومره و پاته پیغامونه با پا نور خبرونه که در تخبرو کو که پا خبرو رو که دوستانو پسی گرزی نو کولیسی ده ازادی ریدیو پیغام سبتون که دستگاه تا زنگ و هی او ده خبر ورک عزیز نشانه او هم خپل شمیره موږ ته پریږدی، نو ازادي راډیو په امانت سره د همدې ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام لاله خبروي. په دې هیله چې ژر تر ژره خپل ورکو دوستانو ته ورسیږي، تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله عمر.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چه قدم به قدم گدم تا یادومه، د ورکو شو عزیزان و دوستان و پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکراره، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.